د غرمې 12 بجې شوې ورېدونکو د مشال ریډیو په دی یو بل خبري سات کې زه هارون باچا یو واري بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د مسلم لیگ د مشر میا نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم جوړېدو او په حق له د بیلابلو سیاسي ګوندونو د مشرانو څرګندونې درورو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ له خیبره جنسیت څخه د قومي سملای د چوکۍ لپاره د پرونی او ټول ټاکنو د پایلو او په کراچۍ ښار کې د نننۍ هړتال په اړه رپورټونه درته لرو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې راوړي.
مشال د خبرونو سرټ کې د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم نواز شریف نن په رسمي توګه د وزیر اعظم دنده پیل کړه. د افغان امنیتي ذمہوارو د انتقال د کمیشن مشر اشرف غنی ویلي دي چې د 2018 کال نه پس به هم نړیواله ټولنه افغانستان هیر نه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد سفیره سوزن رایس د ملي امنیت سلاکار وټاکله. اوس د مشال خبرونو تفصیل. نواز شریف نن په رسمي ډول د دریم ځل لپاره د پاکستان د وزیر اعظم په څوکۍ کار پیل کړو. درې شپېته کلن نواز شریف پرون د چهارشنبې په ورځ په ایواني صدر اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداري نه د خپلې څوکۍ حلف واخیستو. شریف د نوې منتخب شوې قومي اسمبلۍ د 322 پارلماني غړو په رایو کې د 224 غړو د ملاتړ رای ترلاسه کړې او په رسمي ډول د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو. شریف له منتخب کېدو وروسته پارلمان ته په خپله وینا کې وویل،
وخت نے ثابت کر دیا ہے
دی وای وخت ثابت کړه چې ډیموکراسي د پاکستان لپاره ضرور ده. موږ د ډیموکراسۍ پر روښانه لار باندې لمخ کې تک پرته بل انتخاب نه لرو. نواز شریف په قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو د حملو د بندېدو غږ وکړ او وی ویل د دې ډول بریدونو لړۍ باید ختم شي. دوی د غراج د هوا امنیتي غاښونو د لمنځه وړلو غږ هم وکړ چې دا مهال پاکستان ته ورپېښ دي. نوی حکومت د برېښنا د کمښت په ټپ ودرېدلي اقتصاد او د ترهګرۍ له ستونزو سره مخ دی. د خیبر قبایلی سیمې شپږ څلوېښتمې حلقې ریټرنینګ افسر محمد ناصر تېره شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د باړې او تیرا د خلکو د بیا ووټ اچولو عمل تېره ورځ په جمرود کې سرته رسېدلی دی او د غیر حتمي نتیجو تر مخه آزاد امیدوار ناصر خان اپریدي په 3028 رایې ترلاسه کولو سره کامیابي ترلاسه کړې ده. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا نوی اتحادي حکومت د اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو د بریدونو درولو په اړه د متفقه قرارداد لپاره درخواست د اسمبلۍ په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. د دغه قرارداد مسوده پرون سینیر وزیر سراج الحق او سینیر وزیر سکندر شیرپو او د تحریک انصاف ډیپټي پارلماني مشر شوکت یوسفزي په ګډه جمع کړه. دا په داسې حال کې ده چې د یوې اونۍ تېرېدو باوجود تر دا مهال د خیبر پختونخوا حکومت نوې کابینه مکمل شوې نه ده او یوازې د جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند چې د تحریک انصاف په حکومت کې اتحادي ګوندونه دي سره تعلق لرونکو دوو سینیر وزیرانو سوګند پورته کړی دی خو نور وزارتونه لا هم داسې پراته دي. زموږ خبریال وایي چې د دې وجه د اتحادي ګوندونو ترمنځ په وزارتونو اختلافات دي. د افغان د امنیتي ذمہوارو د انتقال د کمیشن مشر اشرف غنی احمدزی پرون په خوست کې خلکو ته وویل چې نړیواله ټولنه به له 2018 کال وروسته افغانستان ته شا ونړوي. ښاغلی غنی زیاته کړه،
د کابل دروازه لوګر نه ده، د کابل دروازه ګردیز نه ده، د کابل دروازه خوست. که خوست آرام ای پلازمینه آرام ده، که خوست خدای ناکده نارام ای پلازمینه نارام ده.
اشرف غنی هم احمدزی پرون د برتانیې له سفیر او یو شمېر امنیتي چارواکو سره خوست ته تللی و. جهاد دی وی چې د خوست ټولو ولسوالو امنیتي ذمہواري افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ملګرو ملتونو کې خپل سفیره سوزن رایس د ملي امنیت سلاکار ونوموله. اوباما پرون په یو خبري غونډه کې د دې اعلان په ترڅ کې سوزن رایس د خلکو د یو مثالي خدمتګار په توګه وستایل او ویل چې دا داسې هیواد پاله ده چې هیواد ته لومړیتوب ورکوي. د همدارس د جولای له لومړۍ نیټې څخه د ملي امنیت د اوسني سلاکار ټام ډانلن د استعفا یادونه وکړه او زیاته کړه، د وای نن په دې خوابه د ایم چې اعلان کوم ټام له سبا نه څلورو کلونو له خدمت وروسته پریکړه کړې چې د جولای له لومړۍ څخه کار پریږدي. خو زه ویاړم چې د ملي امنیت خپله نوې سلاکار په ملګرو ملتونو کې زموږ تکړه سفیره سوزن رایس او د غراج د سوزن په ځای په نیویارک کې سمانتا پاور اعلانوم. اټکل کېږي چې ریپبلیکن ګوند به د سوزن رایس له ټاکل کېدو سره مخالفت وکړي. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو اتو امیدوارانو ټلویزیونی مناظره وکړه. د دوی پرونی مناظره پر هنر او کلتور راڅرخېدله. امیدوارانو ته څلور منټه وخت ورکړی شوی و چې د هنر او کلتور په اړه خپلې تګلارې بیان کړي. د ایران د ایټمي پروګرام پخوانی مرکچي حسن روحانی او د تهران پوهنتون استاد محمد رضا عارف وویل حکومت باید په هنر او کلتوري چارو خپل کنټرول لکړي. د ایران د پارلیمان پخوانی رئیس غلام رضا حداد عادل بیا وویل ایرانیان یوازې هغه وخت د مغرب له کلتوري نفوذ سره مقابله کولی شي چې لومړی پر خپل کلتور سم وپوهېږي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو بهیر ساري د مۍ د میاشتې په 21مه د ولسمشرۍ له 200 امیدوارانو څخه 8 تنو ته اجازه ورکړې. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 16مه نیټه ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د افریقا او عربي هیوادونو د چارو مرستیال وزیر د شام حکومت ته مبارکي ورکړه چې له یغیانو نه یې د کثیر ستراتیژیک خار بیرته ونیو. امیر عبدالحیان پرون له فارس خبری اژانس سره په مرکه کې د هغه سحر کلی وکړ چې د کفارو تر هغه پر وړاندې د شام د پوز بری وباله. د دې اشاره د شام له حکومت سره جنگیدونکو مخالفانو ته وه. د شام حکومت لبنان پولې ته نږدې د مخالفو جنگیالو سره له درې اونۍ جګړې وروسته قصیر خار ونیو. تر دې مخکې پرون د بشار الاسد رژیم مخالفانو تایید کړه چې حکومتي ځواکونو ورڅخه قصیر خار نیولی دی. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د دې ریپورتونو تفصیل اوري. د مسلم لیگ مشر نواز شریف 13 ورځ د پاکستان د وزیر اعظم په حیث د خپل دندې سوګند پورته کړ. په قومي سملای کې د قبایلي ولسي استازي وایي هیله مند دي چې د پاکستان نوی حکومت به د فاټا د خلکو ستونزو حلولو ته خصوصي پاملرنه وکړي.
اوس چې کوم حکومت جوړ شو، نواز شریف وزیر اعظم شو، دنه زمونږ توقع ده او د الله تعالی نه دا امید او سوال دی چې خدای د قبایلو په دې حال باندې رحم وکړي.
په خیبر جنسا کې 13 ورځ د قومي سملای د وی چوکای لپاره بیا ځلی انتخابات وشول چې غیر حتمی پایلې څه په دا ډول دي.
اول ناصر خان نغله ده، دویم اقبال افریدی راغله ده، ترن حمید الله جان افریدی راغله. دې سره چې کله پوسټل بیلټ جمع شي نو بیا به سرکاري نتایج وي.
او د محمد وی جنسا اوسیدونکو وایي د ماشونه د حفاظت لپاره مچر دانې کاروي.
کوم ماشو د شپتیره شنو واړم دی بیا سار لمونه دانه مټاخه شوی ډاکټر او د حساب کتاب پیسې به لګیږي مزاغې نه مزا بیا تر شي واړو بس زنجیر ځان په سره تاو کې بیغام پراته
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري ل مشال ریډیو سره پاتش. او دا هم اوریدونکو د خبرونې بلنې رپورت. د پاکستان مسلم لیگ مشر میا نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم په حیث د خپلې دندې لوړه وکړه. دا چې نوموړي د خپل سیاسي ژوند سفر کله پیل کړل او د کومو مرحلو له تیرېدو وروسته په پاکستاني سیاست کې یو وار بیا وځلید، په اړه د ملیحا امیرزاده دا رپورت اورو.
I Muhammad Nawaz Sharif
do solemnly swear that I am a Muslim.
داو نواز شریف چې 13 ورځ په دریم وار د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو، نوموړي په ایوان صدر کې د پاکستان صدر آصف علي زرداري نه حلف واخیستلو. په دې موقع د سیاسي ګوندونو د مشرانو، سفارتکارانو، پخوانی صدر او وزیر اعظمانو ترڅنګ د پاکستان اعلی پوځي او سیویلین چارواکي هم موجود وو. د 35 کلن نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند د 11 مئی په انتخاباتو کې په 322 سیټونو مشتمل قومي اسمبلی کې په اکثریت سره سیټونه ګټلي وو. نواز شریف د قومي اسمبلی د 349 منتخب شو غړو لخوا 224 ووټونه ترلاسه کړل. د پاکستان پیپلز ګوند مخدوم امین فهیم 224 او د پاکستان تحریک انصاف جاوید هاشمی 1 رای واخیستلې. نوموړی 14 کال وروسته واپس په واک کې راځي چې په پوځي کودتا کې له دندې لرې کړل شو. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان طارق عظیم د نواز شریف حکومت ته د ورپېښو چیلنجونو خبره کوي.
د انتخاباتو نه وړاندې د کافي وخت راهیسې دا واضح و چې راتلونکي حکومت ته سختې فیصلې کول وي او د اقتصاد، امنیت، د انرژي بحران او نورو مسلو سره مخامخ وي. نو ځکه نواز شریف هم ځان تیار ساتلی و. هغه په دې مسلو د سلا اخیستلو لپاره کمیټې جوړې کړې وې او دا یاد ساتي چې نواز شریف دوه وارې وزیر اعظم پاتې شوی دی او د دغه مشکلو فیصلو د کولو تجربه او صلاحیت لري.
په انتخابی کمپین کې نوموړي د ترقی یافته او جدید پاکستان خبره کوله چې ویلي دي د انرژي بحران د لمینځه وړل به د حکومت لومړیتوب وي. نواز شریف د بلوچستان او د لادرکه کسانو په اړه هم سرګندې خبرې کړې دي. د هند سره د دوستانه تعلقات ملاتړ دي او د امریکا د ډرون بریدونو مخالف دي. هغه له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو حمایت دي. نواز شریف په 1980 کې د خپل سیاسي ژوند شروعات وکړ. نوموړي د پخوانی پوځي امیر ضیاءالحق د پاکت مودې په وخت اول د پنجاب صوبې د خزانه وزیر او بیا وروسته وزیر اعلی و. هغه په نومبر 1990 کې په منځمهاله عمومي انتخاباتو کې پاول وار د هیواد وزیر اعظم وټاکل شو چې د بېنظیر بھٹو تر مشرۍ لاندې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت تر تحلیلې دور وروسته دغه انتخابات شو. په 1993 کې د نواز شریف حکومت هغه وخت تحلیل شو کله چې هغه وخت د پاکستان صدر غلام رضا خان د 13 آئینی ترمیم لاندې ترلاسه شوو د خاصو اختیاراتو په بنیاد د رشوت او د قانون نه پرته وژنو په تور نواز شریف له واکه لرې کړ. خو بیا څو هفتې وروسته پاکستان سپریم کورټ دغه صدارتي حکم غیر آئینی بللو سره قومي اسمبلی واپس بحال کړه او په مئی کې نواز شریف واپس په واک کې راغلو. وروسته بیا په جولای 1993 کې نواز شریف استعفا ورکړه چې همدغه کال په اکتوبر کې بېنظیر بھٹو واپس په واک کې راغله. نواز شریف په 1999 کې په دویم ځل د پاکستان وزیر اعظم شو. د واک په دویم دور کې نواز شریف د هند اټمي ازموینو په جواب کې په 28 مئی 1998 کې اټمي تجربه وکړي. په دغه دور کې بیا د پاکستان د پوځ مشر جنرل جهانگیر کرامت لخوا تر استعفا وروسته نواز شریف جنرل پرویز مشرف د پوځ مشر وټاکلو. خو بیا د نواز شریف تخپل ټاکل شوي پوځي مشر جنرل پرویز مشرف سره د اختلافاتو په نتیجه کې په 12 اکتوبر 1990 کې دغه حکومت برطرف کړل شو. د 12 مئی تر انتخاباتو وروسته د نواز شریف ګوند به په پنجاب کې حکومت جوړوي او د بلوچستان په حکومت کې هم رول لري. په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف او په سند کې پاکستان پیپلز ګوند په اکثریت کې دي.
د ملیحه میرزاده رپورٹ مورید. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د قومي اسمبلی د 13 ورځې له غونډې وروسته چې نواز شریف پکې د وزیر اعظم په توګه منتخب شو د بیلابلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د پاکستان مسلم لیگ نون سیکرٹری جنرل اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
نن ډیره تاریخي ورځ ده او مبارک ورځ ده. د قوم له خدای دا مبارکه کی ځکه چې دې وخت پاکستان چې کوم بحرانی کیفیت نه تیریږي لګیا دی. یقین وکړئ هغه د پاره یو داسې حکومت ضرورت دی چې کوم قومي مفاد چې دی هغه لا ولین ترجیح ورکړي. او زما یقین دی چې نواز شریف صاحب هغه لیډرانو کې دی چې هغه ذاتي مفاد ثانوي حیثیت او قومي مفاد چې دی اولین ترجیح وي. دا ان شاء الله نما د امید دی
د جمعیت علماء اسلام فی ڈلی مشر مولانا فضل الرحمان مشال ریڈیو سره خبرو کې اویل چې مسلم لیگ نون کا ورتا په حکومت کې دو شامل دو اویل نو ضرور به ور سره شاملېږي.
حکومت کې نو شامل دو لپاره تیار چې کله مونږ دې خبرې وای په پالیسي مې اتفاق راشي نو به په توانایي نور تقسیم په کار چې هغه مقاصد پر خړې توانایي غانه په یو ځای کې به
هم د دې ګوند قومي اسمبلی غړي او خیبر پختونخوا په خوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی وایي
حالات پاکستان چې دی نواز شریف مصاحب باندې دا چې ځان سره څنګه ټول سیاسي ګوندونه او اپوزیشن ګرځي نو زیات انحصار چې دی د دې په حکمران باندې دا اوس موږ نواز شریف صاحب ته ګورو چې د دې لپاره هغه څه ګام پورته کوي نو زیات توقعات د خلکو د هغې نه دي که هغه چېرته د ټول سیاسي ګوندونه او د اپوزیشن خیال یې وساتو نو یو ښه حکمران به ثابت شي.
د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړی حاجي بسم الله خان وایي چې د فاټانه منتخب غړو نواز شریف ته په دې شرط ووټ ورکړو چې د قبایلي سیمو حالات خکولو کې به خپل کردار لوبوي.
اوس چې کوم حکومت جوړ شو نواز شریف وزیر اعظم شو دنه زمونږ توقع ده او د الله تعالی نه دا امید او سوال دی چې خدای د قبایلو په دې حال باندې رحم وکړي او د دې چې څه تکالیف هر قسم دی هغه د خدای آسان کړي هغه د خدای لرې کړي. زمونږ به د الله تعالی نه همیشه دا سوال وي او دا به کوشش وي په حکومت کې چې موږ د خپلو قبایلو له ترقۍ په لار باندې مخکې بوځو.
یاد دی چې د نواز شریف په مقابله کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مخدوم امین فهیم او پاکستان تحریک انصاف مخدوم جاوید هاشمی هم د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره امیدواران وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او هم په اسلام آباد کې زمونږ یو بل همکار عالم زیب خان د نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم جوړېدو او د حکومت پر وړاندې پر پرتو چیلنجونو د سیمه ایزو چارو لسیډنکار ډاکټر خادم حسین سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولم.
میا صاحب دے الیکشن دوران کی یا دے الیکشن نمخ کی چکم دو دورونو حکومتونه چې دیکړي دکم او دواړه نیمګړي پاتې شو دا غي نرستو دا جیل کول او بیا د ملک نه بهر وشتل او بیا دا غي نرستو راتل او بیا انتخابات کول او بیا اپوزیشن کې کېناستل او بیا 15 کالا ټیک ټاک صبر کول. زما خیال دا دی چې د پاکستان په سیاسي عمل کې سره د میا نواز شریف یو پختگی مخامخ کاری او دا سخکاری چې میاسه په مختلفو شکلونو کې سر لک ډیر داسې سبقونه استکړی دي چې اغا دی سیاسي عمل د پاره ضروری مثلا دا چې د سیاسي عمل تسلسل یا د جمهوریت عمل تسلسل نو دی مطلب دا دی چې د پاکستان کې د سیاسي عمل جړې مضبوطی دو غاړې روانې
صحیح خایم حسین صاحب تاسو هم چې میاسه د تیر وختونو سبق غستې دي او اوس امید دی چې دا جمهوریت عمل مخ په وړاندې روان شي راتلونکي 15 کال ته سګړنی دا به هم دغه سروان زکه چې میاسه دا هم وی چې موږ به هیڅ قسمه غیر آئینی چې مقدام د لاغي مخنیوي وکړو نو هغه دا به هم دا سروان وي او چې کوم مخالف ډلې دي هغه ملګرتیا وکړي د میاسه سره
بالکل نیت او اراده خدا سی ښکاری خو کله نا کله ډیر سیزونه ډیر زیات جوړ لاندې کلی مازو کی او پاکستان یو کثیر القومی او کثیر اللسانی ملک دی میا سب ډیر سبقونه یې تکړی دی خو یو سبق بل د کول غواړي او هغه د دې چې څومره پوره شناختونه دي د هغه شناختونو دی نه صرف دا چې قبول کړي شي بلکې دا غي د احترام شي میا سب هر څه وجه چې وا یا ورسره وخت کم یا په دباو زیاتو نو دی خیبر پښتونخوا نومې خیبر پښتونخوا نه وي کی پی کی وي نو زما خیال دی چې دا واړه واړه چیزونه دي خو دې نه د ذهنیت عکاسی کېږي د هغې اظهار کېږي نو پښتونخوا ویلو کې که مسله ده نو د دې مطلب دا دی چې د پښتنو د شناخت تسلیمولو کې مسله ده نو زما خیال دی چې شناختونه څومره زر تسلیم کړی شي نو هغه به زیات دی ریاست
خو خایم حسین د تیر وختونو په تکرونو په نسبت نن پکې میاسه بیا هم یو څو ځلې خیبر پښتونخوا هم ویله خو دغه سره هم تاسو وی چې دغه شناخت ورکول کې کس ستونزه راځي خو د دې کې د لړۍ کمزې تر رسیدې کله د وی چې زه خبر پښتونخوا چې کوم منډیټ دلتا هغه هم منم او په بلوچستان کې هم موږ گورنر او وزیر اعلی دلته چې کوم نېشنلیست پارټي دی غوله ورکړه نو آیا داسې څه قدمونه د واغست کنه راتلونکي وخت کې د کی بیا څه خن راتلې شي مخې ته
زه مخله چړم به قدم خو دا ډېر مهم واغست چې د مولانا فضل الرحمن دلته د حکومت جوړولو هسي شندې شوي په دې حواله چې اګوی چې چونکی تحریک انصاف دي نه ډېر سټونه اغست دي اگر چې د تحریک انصاف د منډیټ په حواله د مختلفو پارټو مختلف قف دے او سردی شیخ خلق دل تداوی خبر پختونخوا کی چې په بنیادی توګه خدا منډیټ طالبان ورکړی دی او دا د دې د وجنوي چې ډیر شی هغه سیاسي ګوندونه چې د ځمکو د خبرې کې جړې لري هغه طالبانو الیکشن کمپاین ته یا الیکشن کول ته پرې نوخه بهرحال دا یو جدا بحث دی خو زما خیال دی چې دغه لومړی قدم چې تحریک انصاف ته دا اجازه تو حق ور کو چرال تو حکومت جوړ کی دا رومبے عملی قدم دے چې دینه دا پتل لګی چې روان وختونو کې با د مختلف صوبو منډیټ د مختلف پارټو منډیټ میا سیر نه صرف دا چې تسلیم کی بلکې هغه به احترام وکړي
د سیمه ایزو چارو سیړون کې ډاکټر خادم حسین او چې د نواز شریف ته پاکستان د وزیر اعظم جوړېدو په حق لې زموږ د همکار عالم زیب خان پښتني جواب ولی
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ بندہ شدگردی مکمل ختم ہے
افغانان سوالتاری بے شک چکا
دیرہ سخت راگاری تیرہ یہ ہر چکی
دوست مکالنہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي
اوریدونکو له خیبر جنسیت څخه د کمی سملای لپاره په شپږ سلوختمی حلقې پرون بیا ځلی انتخابات تر سره شول چې د غیر حتمی پایلو لمخې آزاد امیدوار ناصر خان پریده بریالي وګرځول شو په دغه اړه نور حال د سیمینار د مشال ریډیو خبريال راکوي
د خیبر جنسی ان شپږ سلوختمی حلقې یعنی باړي او تیرا د خلکو د ری پولینګ یا بیا ووټ اچولو عمل 13 ورځ په جمرود کې سرته ورسېد او په یوه شتو پولینګ سټېشنو باندې خلکو بیا ووټ واچولو تر دې دمه تر لاسه شوې نتیجې په حق له 13 شپه د خیبر جنسی شپږ سلوختمی حلقې ریټرننګ افیسر محمد ناصر مشال ریډیو ته وویل
اول ناصر خان نغله د دویم اقبال افریدی رغله د ترن حمید الله جان پری دی راغله بس هغه مخکنیم شور سره ټوټل یو ځکړو دا اوس راغه 4028 ناصر خان نه لګ او د اقبال افریدی را 3547 سی سیکنډ نه او حمید الله جان پری دی راغه 3269 پوسټل بیلټ 895 شو شوې دي دا غیر حتمی نتایج دي د سر چې کلا پوسټل بیلټ جمع شي نو بیا باغه سرکاري نتایج وي هغه ته بیا سره فائنل ریزلټ ویل شي
د شپږ څلوېښتمې حلقې ځینې امیدواران دغه نتیجه نه تسلیموي او وایي چې په دې انتخاباتو کې ټګي شوې ده او وټونه پکې په روپو اخیستل شوي دي. خو بیا د دغې حلقې ریټرنینګ آفیسر او د خیبر ایجنسۍ الیکشن کمیشن دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې دغه انتخابات په شفاف طریقه شوي دي. یاد دې وي چې د شپږ څلوېښتمې حلقې یعنی باډي او تیرانا د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي دي او دوی دپاره د مئ په یولسمه نیټه د خپلې حلقې نه بهر په جلوزو کډوالو کیمپ، د کورمې ایجنسۍ په دوراني کډوالو کیمپ، کالاخیل، باړه، سمغاخي او د جمرود په شاکه سیمه کې ټولې 50 پولینګ سټېشنې جوړې شوې وې. خو په شاکس کې د عامو انتخاباتو په ورځ پکې بدنظمي رامنځته شوه او د ووټ اچولو عمل پکې وځنډول شو او الیکشن کمیشن دا پریکړه کړې وه چې دغې حلقې دپاره به په 21 پولینګ سټېشنو باندې بیا انتخابات کیږي. د خیبر ایجنسۍ په شپږ څلوېښتمه حلقه کې ټول 1,08,000 ووټ رجسټر شوی وو. خو د دغې حلقې خلکو د کډوالۍ او یو شمېر ستونزو له وجې ډېر کم ووټ واچولو.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشحاله یم، یو خپه مې خپل وطن پسې ته خوشحاله په دې چې سکولو مو سبق
چې موږ بالو یو ورځ راوتې موږ به جوړ بیرته نه دی لیدل.
زه په کاناډا په سنټ کې ناست یم. ډېرې نری نری ښځې رامخکې شوې دي سیاست له، دا ما لپاره ډېر خوشحاله مقام دی.
د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدونکو د پاکستان په تر ټولو لوی صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د سیاسي ګوندونو د غړو له وژنې وروسته متحده قامی مومنټ نن په سین صوبه کې ویر کوي. په دغه لړ کې په یاد ښار کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې تړل شوي دي. تفصیل د ظفر کریمی په رپورت کې.
ایم کیو ایم ګوند نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې د سوګ منځلو اعلان کړی دی. د دغه ګوند چارواکي حیدر عباس رضوی تیره شپه د یاد ګوند په مرکز 90 کراچۍ کې خبری غونډې ته په وینا کې سوداګرو او ترانسپورټرانو ته نن د کاروبار بند ساتلو ویلي دي. دی وای د تیرو څو ورځو راهیسې د ایم کیو ایم د غړو او خواخوږو د وژنې په ضد موږ د سین صوبې له ټولو سوداګرو هیله کوو چې د زیارت په ورځ دې موږ سره ویر ونمانځي. د ویر له اعلان وروسته نن د پاکستان په ستر کاروباري ښار کراچۍ کې ژوند په ټپه ولاړ دی. بازارونه تړل شوي، په سړکونو ټرافیک د نشت برابر او تعلیمي ادارې بندې دي. د کراچۍ ښاریان وایي ټاکنې وشوې، حکومت نوی شو، خو د کراچۍ په امنیتي وضع کې هیڅ بدلون مخې ته نه دی راغلی. د ورځې په اجرت کار کوونکو یا دیاړي کوونکو څو کسانو په دې اړه مشال رډیو ته وویل
زمانو امتیاز دی نن خو حالات هم بالکل انتہائی سنجیدہ دی، مطلب پرون خو لیکن بس دا یو پا پلاو شو، فائرنگ شروع شو او بس چې سو مزدور کار خلق او یا دفتر وی دکاندارانو خپل شټری راکته کې او بس په مخ او تختیدل. یره جنو د کور نه د وتوس مطلب دا لکه دا نشته دی سګونجایش چې دا نو داږي وجم دا چې دا مطلب دا سب بھروسا نشته لکه حالات انتہائی دومره کشیده دي چې سکه سم په سکند کې مسکه دي شي. مطلب دا
زمانم سید کریم شاه زه خو چې سار پاس مونږ یو سره امن خبر براشي چې اخبار ګور نو هغه کتو شان نیوي چونکی امن عمان په مسالې سره مونږ خدا و چې دوی اوس لسر یو شو جدا شوی دي. دن مخکې خدای هم حکومت کیو دومره ارتالون دومره واقعیتونه چوشو نو دوی هم هغه وخت نوټس نه دی اغسته. دلته رینجرز والا په دې ډیوټي مامور دي تر اوسه پورې دې حالات کنټرول نه کړی شول. شورور د خوف موږ بار کارته نیو تلی نورتن په کور کې دنه محصور ناسو غریب سړی خو کته باندې کټوي باندې والا دې نو چدام دغه سین د دې په وجه موږ ته منګت راځي. اجرت والا خو چې بای اجرت وکړي ماخام ماشومان ته بسره وړي او کوونه کې صبر وړي او په دې حالات سره د ماشومانو تعلیمونه او امتحانونه شروع دي. ای ځانن سکولونه تم نشتلې یو ورځ کا پیپر نو لسر دې بیا منسوخ شي ولې چې حالات خراب دي.
یاد دی وی پرون یعنی د چهار شنبه په ورځ د ام کیو ام د دریو غړو مړی د مدیر په سیمه کې موندل شوی وو. د یاد ګوند د چارواکو په خبره درې واړه کسان څو ورځې مخکې تختول شوی وو. ام کیو ام پرون د دغو کسانو د مړو سره پر لپسې اته ګنټې د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاج کړی وو او نن یې د سند په ټوله صوبه کې د یادې پیښې په ضد ویر اعلان کړی دی. د سیمه ییزو رسنیو په وینا نن د سند صوبې په نورو ښارونو حیدرآباد، سکر او میرپور خاص کې هم کاروبارونه او تعلیمی ادارې بندې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال رادیو خبرونه رانه تېرې شوې.
نو دی که د خفه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لرې کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لرې نو ولیکه مشال راډیو ډاټ کام. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورې.
هو، ورشه.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د لیګد کمیشن مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د خوست د خلکو او قومي مشرانو پراخې غونډې ته وویل چې خوست د افغانستان دروازه ده او مرکزی حکومت یاد ارزښت په کتو د دې سیمې ټیکاو او امن ساتنې ته پوره پاملرنه کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې هغه اندېښنې بې ځایه وبدلې چې تر 2014 کال وروسته به نړیواله ټولنه افغانستان ته شا کړي. پاړه نجیب الله الوخیل رپورټ لدی.
د چهارشنبه په ورځ اشرف غنی احمدزی سره خوست ته په سفر کې چې د امنیتي وزارتونو لوړ پوړي پلاوي په کابل کې د برتانیې لوی سفیر او د ناټو سازمان د ملکی برخې مشر ملتیا کوله، خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قدرت د لیږ روان بهیر د ډاکټر نجیب د وخت د قدرت له لیږ سره په بشپړ ډول توپیر لري. هغه چې د نړیوالې ټولنې په اوږدمهاله مرستو ډاډمن ښکارېده، په ځانګړي ډول یې د خوست د امن په ساتنه ټینګار وکړ.
د کابل دروازه خوست که خوست آرام ای، پلازمین آرام ده. پا یادم دی اقا ورستی خوست چورسو سو وقته اونی اوتی کابل چورسی خلق دی دان نیره. نن فضل دختای دی خوست فهمیت باندی پیگو او پیگو چی پول افغانستان صبات او سلام واری نزدکه خوست بنده پانگاچه ولا پکار.
دی خوست یوتن قومی مشر حاجی احمد گل پخپلو خبرو که افغانستان سره دی نری والی طولانی دی ترسره شوی و پوزی او اقتصادی مرستو منه نوکره او یو زل بیای غخته نوکره چی دا هیواد باید بیا زل پاره د نړیوالو لپاره باندې لویږي.
موږ خارجي جونو نه موږ ډیر مننه کوو په ډیر احساس واخې ایبم د خوست خلکو سره په ماک کړی دی او دا په هیڅ کله موږ یې نه کوو. په یوه غوښتنه مو د دې نه دادو چې کله موږ نه لوړ شي خو باید موږ افغانستان یې نه کی.
خوست والی عبدالجبار نعیمی وویل چې د دې سیمې خلک په ټولو ملي بهیرونو کې فعاله برخه اخلي، خو که چیرې یو شمېر هغو پروژو په عملي کېدنه کې مرکزي حکومت اقدام وکړي چې له وړاندې پلان شوي نو د خلکو همکاري او پر نظام باور به نور هم پیاوړی.
خوست خلق ماشاءالله خپل د اوړو د سربازانو د خپل پولیسو د خپل ملي اردو سره څنګ پر څنګ باندې امنیت ساتي او دغه ملي پروسې ته د ټولو نه مخکې وړاندې انشاءالله. خو څه ضرورتونه چې زموږ دي دغه ته که مثبت جواب ورکول سي او هغه کال پر کال زموږ هغه پلان سي پروژې تطبیق سي نو زه فکر کوم چې خوست به د امن کور وي، د سولې کور وي.
د یادونه ورده په خوست کې داسې مهال د امنیت د لا ډاډمنېدو پر لارو چارو خبرې کېږي چې په دې ولایت کې په نږدې ټولو ولسوالیو کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته لېږدول شوي او په ټولیزه توګه خلک له امنیتي تدابیرو او امنیتي حالاتو خوښ دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با فائدہ روان دے پای دې موسیقي د پاره دیل یو شاندار زده ان شاء الله دا مسئله به الله حل
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندره د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي اور دن کو دولسنی میں بجے د گرمی کی دن کی دی د مجید بابر نبا د خبرن لنڈی سوار
نواز شریف نن په رسمي ډول د دریم ځل لپاره د پاکستان د وزیر اعظم په څوکۍ کار پیل کړ. درشپت کلن نواز شریف پرون د چهارشنبه په ورځ په ایوان صدر اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداري نه د خپل څوکۍ حلف واخیستو. د خیبر قبایلي سیمې شپږ څلوېښتمې حلقې ریټرنینګ افسر محمد ناصر تېره شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د باډې او تیرا د خلکو د بیا وټ اچولو عمل تېره ورځ په جمرود کې سرته رسېدلی دی او د غیر حتمي نتیجې تر مخه آزاد امیدوار ناصر خان افریدی په څلور دره او اته ویشت رایې ترلاسه کولو سره په اول نمبر راغلی دی او کامیاب شوی دی. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا نوی اتحادي حکومت د اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو د بریدونو درولو په اړه د متفق قرارداد لپاره درخواست د اسمبلۍ په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. د امنیتي ذمہوارو د انتقال د کمیشن مشر اشرف غنی احمدزی پرون په خوست کې خلکو ته وویل چې نړیواله ټولنه به له 2013 کال وروسته افغانستان ته شا وانړوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ملګرو ملتونو کې خپله سفیره سوزن رایس د ملي امنیت سلاحکار ونوموله. اوباما پرون په یوه خبري غونډه کې د دې اعلان په ترڅ کې سوزن رایس د خلکو د یوې مثالي خدمتګارۍ په توګه وستایله او وویل چې دا داسې هیواد پاله ده چې هیواد ته لومړیتوب ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د افریقا او عربي هیوادونو د چارو مرستیال وزیر د شام حکومت ته مبارکي ورکړه چې لا یغیانو نه د قصیر ستراتیژیک خار بیا ته ونیوه. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو اته امیدوارانو ټلویزیوني مناظره وکړه. د دوی پرونی مناظره پر هنر او کلتور راڅرخېدله. امیدوارانو ته څلور منټه وخت ورکړل شوی و چې د هنر او کلتور په اړه خپلې تګلارې بیان کړي. د مشال
لن خبرونه مو د مجید بابر نو اوریدل او اوس اوریدونکو د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټ کې د سراج زهیر ناورو
ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریې کې لیکي چې پاکستان کې د ترهګرۍ سلسله د څو کلونو راهیسې را روانه ده چې لکه بلې په زرګونو خلک وجلې شوي دي او په دې دوران چې کوم ژوبل شوي دي نو د هغوی لپاره د صحت اسانۍ هم د نشت برابر دي. ادارې وایي چې د غرنګ خیبر پښتونخوا کې هم د ځانمرګي بریدونو او بمی حملو لړۍ لا تر دې دمه روانه ده او یو څو ورځې وړاندې هنګو کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی فرید خان وجلې شو. د کومې وروسته چې دغه ځای حالات ډیر زیات خراب شو او ولس لاس په احتجاج دی. د غرنګ د دې وروستو د سکیورټی فورسز لخوا په هنګو کې کرفی هم ولګول شو. ادارې وړاندې لیکي چې هنګو کې هغه وخت امن په ځای کېدې شي کله چې د داوو په ځای عملی ګامونه پورته کړي شي او قاتلان گرفتار کړي شي او ولس ته یې وخایي. ادارې زیاتوي چې ترهګرو لا دا خبره په ذهن کې کېنول پکار ده چې د پاکستان ولس دوی ته د نفرت په سترګه ګوري او نه د دوی نه یریږي او د دې غټ ثبوت داري چې د دوی د دړکو باوجود ولس راوتل او پورتونو کې برخه واغستله. ادریا اخیری کې لیکي چې ان شاء الله ګټه به د پاکستان د ولس وی او تر هغه به د برتناک ماتې سره مخ کیږي. آج ورځ پڼ خپل ادریا کې وایي چې قومي اسمبلی کې په لوی اکثریت سره د پاکستان مسلم لیگ نون مشر محمد نواز شریف په دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو. ادریا وایي چې یو طرف ته یو حکومت خپل جمهوریت موده پوره کړه او په خطرې کې بل حکومت ته د 15 کالو لپاره د اقتدار واګې په لاس کې ورکړي نو بل پلو په دې ملک کې د امنیت خراب وضع خیبر پښتونخوا کې ترهګري بیروزګاری ګرانی بې درکه خلک خراب اقتصادي حالات او د لوډ شیډنګ د مسلې پرنګ یو شمیر چیلنجونه نوی حکومت ته پراته دي. ادارې وړاندې لیکي چې مرکز کې او پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت جوړ شوی دی او د غرنګ صوبو کې نور ګوندونو ته حکومت ورکړی شو. نو داسې کې حکومتونه لپکار دي چې پاکستان ته کوم چیلنجونه ورپیښ دي چې د هغې تدارک وکړی شي ځکه چې سبا به د خپل کارکردګۍ په بنیاد دا ګوندونه ولس ته بیا ودرېږي. نو باید چې نواز شریف د نورو ګوندونو سره په ګډه ملکی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې حل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ایف پی خبر ایجنسی لیکي د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف په دریم ځل واک ترلاسه کوي. که څه هم دا یو تاریخي موقع ده، خو د هیواد د نوی مشر لپاره یو لوی امتحان هم دی. خبر ایجنسی لیکي نواز شریف د یو شتمن کورنۍ او د وسپنې کارخانو مالک دی او طالبانو لپاره نرم رویه لري. د سره سره نواز شریف ته په وراثت کې د هیواد د توانای بحران هم ملاو شوی دی. خبر ایجنسی لیکي که څه هم نواز شریف نرم گو او نړیوال رسنو سره ډېری خبرې نه کوي، خو په دوه ځله وزیر اعظم دوره کې خو نوم ترلاسه کړی دی. نواز شریف په 1990 او بیا په 1999 کال کې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی وو. خبر ایجنسی د سیاسي چارو کارپوه طلعت مسعود په حواله لیکي چې نواز شریف په 2013 کال کې د نورو وختونو نه ډېر مختلف دی. د ده په وینا 1990 کال کې نواز شریف په مضبوط فوجي ادارې تکیه کوله. کارپوه طلعت مسعود وایي چې نواز شریف په دې وختونو کې ډېره زده کړه کړې. نوموړی یو سنجیده سیاستوال دی او د فوج او ولسي ادارو ترمنځ د اړیکو په محرکاتو پوه شوی دی. د ده په وینا نواز شریف په دریم ځل به یو متوازن تجربه کار او پوها وزیر اعظم وي. که څه هم وسلوالو سره د امن خبرو په اړه نواز شریف د کوټلې ګامونو پورته کولو خبرې کوي، خو لویدیز په دې لړکې اندېښنې هم لري. بلخوا بلومبرګ په یوه مقاله کې لیکي چې په شام کې ولسی پاسون په ممکنه توګه د ایران ستراتیژیکي ماتوي. په دې لړکې کچره بشار الاسد د واک نه لری کیږي، نو ایران به نور کمزوري شي. د ایران په عرب هیوادونو کې یوازنې ملګری شام او حزب الله ډله ده. بلومبرګ لیکي کچره ایران نور تنها شو، نو نړیوال فشار به نور هم زیات شي چې د خپل هیواد اټمي پروګرام محدود کړي. په مقاله کې راغلي چې د ایران په سیمه کې اثر کمیدو سره به د امریکا، ترکیه، قطر او د سعودي عرب اثر به نور زیات شي. مقاله زیاتوي چې د شام حالات د ایران په ګټه دي او د سره سره د اسد رژیم په ګټه هم دي. د دې جنگ له کبله ایران د اټمي وسلو ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی او دا د امریکا لپاره خجالت هم دی چې په شام کې یاغیانو سره مرستې کوي. د دې ترڅنګ مقاله زیاتوي چې ایران له روس سره هم اړیکې مضبوطې کړي او د شام په جګړه کې به ستراتیژیکي اغیزې ولري. مقاله کې راغلي چې تیره اونۍ د شام رژیم د حزب الله ډلې جنگیالو او روس وسلو په مرسته القیصر ښار کې یاغیان په شاتم بولی دي. مقاله زیاتوي چې د دې ښار فتح سره د رواني جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره سفارتي هلې ځلې هم معدومې شوې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، د روس اس درې سوه میزایلي نظام چې دغه هیواد یې دمشق ته د لیږلو تړون لاسلیک کړی، که چېرې شام ته ورسیږي نو کېدای شي دغلته د روانې شخړې شکل بدل کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه هوایي دفاعي نظام په اړه یو رپورټ چمتو کړی دی چې تفصیل یې د ملیحا امیرزاده نه اورو.
اس درې سوه میزایلي نظام یو داسې ډیزاین لري چې د 500 نه تر 1.5 کیلومتره په فاصله الوتکې او میزایلونه په نښه کولی شي. له دغه صلاحیت سره نه یوازې د شام په فضایي حدودو کې دننه، بلکې په اسرائیل کې هم هدفونه په نښه کېدی شي. دغه نظام په یو وخت بیلابل هدفونه په نښه کولی شي. په لندن کې یوه اداره IHS چې په نړۍ کې د هوایي وسلو په اړه معلومات وړاندې کوي، د یادې ادارې ایډیټر رابرټ هیوسن وایي
اس درې سوه د روس د ټولو لوړې درجې هوایي نظام دی. دا د ځمکې نه هوا ته ویشتونکی نظام دی چې د کروز میزایلو په ګډون د جدید جنگي الوتکو یا میزایلو په نښه کولو صلاحیت لري. په یو ډول دا د امریکا د پیټریوټ نظام برابر دی او په شام کې رول دا دی چې په موجوده شامي هوایي نظامونو کې د یوې بیخي نوې درجې صلاحیت اضافه کوي. شام له اول نه د هوا څخه ځمکې ته ویشتونکي روسي میزایلونه لري، خو اس درې سوه به تر ټولو زیات پرمخ تللی وي.
د دې نه علاوه په شام کې د یو داسې نظام د ځای پر ځای کولو سره به په هیواد کې د نړیوالې ټولنې لخوا د ولس د ساتنې په مقصد په هیواد کې د نه الوت سیمې د ګرځولو فیصلې پیچلې شي. د روس لخوا شام ته اس درې سوه نظام د ورکولو وخت نه دی معلوم. په دې لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تړون په مارچ 2011 کې په شام کې د کورنۍ جګړې تر شروع کېدلو نه یو کال مخکې لاسلیک شوی و، خو تاریخ یې نه دی ټاکل شوی. د شام ولسمشر بشار الاسد په 1 مئی وویل چې دغه نظام به زر ځای پر ځای شي، خو د روس د دفاع د وزارت سرګندو کارپوهانو دغه رپورټ رد کړ. د هیواد د خارجه چارو مرستیال وزیر په روانه اونۍ کې خبریالانو ته وویل چې یوازې دا ویلی شي چې دغه قرارداد به نه منسوخیږي. شام ته د دغو میزایلو د ورکولو سره کېدی شي ماسکو له خطر سره مخامخ شي، ځکه چې ممکنه ده تر څو په شام کې پوست د نظام د استعمالولو تربیت نه وي ورکړل شوی، په لومړي سر کې به روسي کارکوونکو ته په نظام کار کول وي. د امریکا ملګري هیواد اسرائیل د نظام د ځای پر ځای کولو په صورت کې د میزایلو د تباه کولو دھڑکه ورکړې ده. کچرې داسې وشي او روسي کارکونکو ته مرګ ژوبلا ورسیږي، نو کېدی شي دغه شخړه کې د نړۍ یو لوی طاقت یا سوپر پاور هم ښکیل شي. په منځني ختیځ بحرین کې د میزایلو ماهر مایکل ایلمن وای
ultimately for Russia.
زما په فکر بل اخره د روس لپاره د اس 300 د منتقلول سره تړلې غواشته په کتو سره دغه شک چې آیا میزایل لیژل سوی دی او کنه د روس لپاره کېدای سي تر ټولو شکار کوي کچيري میزایل ولېژل سي نو کېدای سي بد نتیجې مختراسي او شخړه زیاتې دل به څوک هم نه غواړي
د میزایل نظام د بیا سره کولو لپاره الکترونیکی طریقې استعمال دي شي خو المن وای د اس 300 پاړه پختنی موجود دي
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د ناتو په افغانستان کې د دې تړون شاوخوا 500 متحدو هیوادونو دفاع وزیرانو پرون په برسلز کې له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د خپل ماموریت پر یو نوي چوکاټ سلا وکړه. له دې طرحې سره سم به امریکا د افغانستان په جنوب او ختیځ کې، جرمني په شمال کې او ایټالیا په لویدیځ کې د نورو هیوادونو د پوځیانو مشري کوي. د دوی د دې نوي ماموریت د څرنګوالي په اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې موافقه وکړه چې د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د دوی د حربي ماموریت لا پای ته رسیدو وروسته به په دغه هیواد کې د روزنې او مشورې 15 مرکزونه جوړ کړي. دا پریکړه په افغانستان کې د ناتو تړون د راتلونکو عملیاتو د چوکاټ برخه ده او د دوی د ځواکونو د پریښودو پریکړې ته لار هواروي. د ناتو سرمشي اندرس فوګراس موسن وویل دا به د امریکا او ناتو پوځیانو ته لار هواره کړي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزه موافقه به وروسته لدی وشي چې د ناتو او افغانستان حکومت ترمنځ د پوځیانو د څرنګوالي په اړه موافقه وشي. دا به په افغانستان کې زموږ د پوځیانو د حضور لپاره چوکاټ برابر کاندي. اجازه راکړئ چې دا یادونه وکړم، زه ډاډ احساسوم چې موږ به موافقه خېته ورسی شو، ځکه چې د افغانستان حکومت په دې شپو هیږي چې لدی ډول امنیتي موافقه پرته موږ افغانستان ته پوځیان او روزونکو نشو لېږلې. راسموسن د بروکسل په غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو موافقې ته په اشاره وویل دا طرحه به د دوی پوځي ماهرانو ته چې په راتلونکو میاشتو کې پلان نهایی کوي لارښوونه وکړي. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل وویل هیواد ژمن دی چې په دې ماموریت کې به تر ټولو لوی برخوال وي او د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د نورو هیوادونو مشري وکړي. د جرمني او ایتالیا د شمنو هرکلی وکړ چې د افغانستان په لویدیځ او شمال کې د نورو هیوادونو د قواو مشري ته تیار شوي دي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر دا هم وویل چې ترکیه یادونه کړې چې په کابل کې د رول په منلو غور کوي. جرمني ویلي چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې له 600 تر 800 پورې پوځیان پریږدي. ناتو دغه راز وویل چې په افغانستان کې به د خپلو روزونکو او سلاکارانو د ساتنې مسؤلیت په غاړه واخلي. راسموسن وویل چې نوی ماموریت به اصاف نه نومیږي بلکې بل نوم بلري. هدف به یې د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته د مشورې ورکړه او دغه راز مرسته وي. د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي له غونډې وروسته وویل چې د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه خوش
همگی اعضای مجلس
د غونډې ټولو برخوالو د هیوادونو استازو چې دلته حاضر ول ټولو له 2014 وروسته له افغانستان ملاتړ اعلان کړ. دا د افغانستان لپاره یو طلایي فرصت او چانس و. د افغانستان خلکو ته یو زیری و. د افغانستان دښمنانو ته بد خبر و. د ناتو په پرونی غونډه کې له ناتو دی باندې د هغو هیوادونو دفاع وزیرانو هم ګډون کړی و چې ځواکونه د ناتو تر مشرۍ لاندې د انصاف په چوکاټ کې فعالیت کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیر سخت را باندې تیر هر څه ته یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو سرس دې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو womennews.com د افغان نژاد امریکایي لیکوالې فریبا نوا مقاله خبره کړې. نوموړې وایي غربي مطبوعات د افغانستان غلط تصویر وړاندې کوي او تر ډېره یوازې منفي شیان په ډرامایي انداز خبروي. د لیکوال په وینا غربیان د افغانستان مسلې د دې ځای د کلتور او رواجونو پیدا کړی ګڼي، خو نور مهم وجوهات لکه جګړې او بی امنیتی هیروي. د دې مقالې غټکی بشیر ګواخ وړاندې کوي.
په وومن نیوز ډاٹ کام ویب سایټ کې فریبا نوالی کې چې ځینې غربي لیکوالان فکر کوي چې افغانان وحشیان او د بخلو نه دي. دوی فکر کوي چې د افغانانو کلتور، کورنۍ، تشدد او جنگونه هڅوي. د نوموړي په نام په ډیلی بیسټ ویب سایټ کې د لیزلی ګلب په نامه یو کس آن لیکلی و چې ټولې افغان ښځې باید له افغانستان وویستل شي، ځکه چې دوی د سختو حالاتو سره مخ دي. لیکوال وایي چې دا په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان په اړه د غربیانو فکر او نظر دی. د هغې په وینا نه یوازې بهرني خبرلان بلکې څېړونکي، کارپوهان او پالیسي جوړونکو کې هم ډېر کسان داسې سوچ لري. فریبانوا په خپل مقاله کې لیکي چې تیرو ورځو کې د افغان پارلمان یوې غړي فوزیا کوفي د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره یو بل وړاندې کړ چې سخت دریځ غړو ورته مثبت رائے ورنکړه او په دې توګه دی بل د قانون شکل اختیار نکړ. په مقاله کې راغلي چې د دې بل د ناکامۍ یو وجه سخت دریځ پارلماني غړي او بل وجه د فوزیا کوفي بیړه و. هغه ته د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ځینو خلکو ویلو چې اوس د دې بل د پاره وخت مناسب نه دی او کېدای شي ناکام شي. فریبا نوالی کې د دې موضوع په اړه واشنگټن پوسټ یو رپورت خپور کړی. ورلاندې ته د 1522 خلکو تبصرو کې د دې بل په قانون نه بدلېدو وجه روسا پاتې اسلامي افغان ټولنه او د دې په نا وحشي افغانان خودل شوی. په مقاله کې راغلی چې غربیان باید په دې پوه شي چې افغان مېرمنې د تیرو ډیر شګلنو د جګړو د اغیز او پاتېشونو سره مبارزه کوي. سړوې نه یوازې د بدن غړي د لاس ورکړي، بلکې له دوی دندې هم اخیستل شوی او جنگونو یې په ذهنونو ډیر خراب تاثیر کړي. لیکوال وایي چې افغانستان کې د غې د خاون په شان ډیر داسې روخان فکر سړی شته چې امریکا کې هم مثال نه موندل کیږي، خو غربیان ډرامایي او هیجاني شیان خوښي. فریبا نوا د بیلګې په توګه لیکي، کله چې د افغانستان په اړه خپل انګریزي کتاب چاپاوه نو نوم یې ورله هلته چې کوکنار غوړیږي ایښی وو، خو چاپون کې ادارې ورته وویل چې دا غربیانو ته زړه راښکونکی نه دی، نو ځکه په اخره کې د دې پر کتاب د کوکنارو ملت نوم کېښودل شو.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په پاکستان کې د انرژي د کمی د ستونزې او د ملک د نوي وزیر اعظم نواز شریف د حکومت د تګلارې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې د نواز شریف نوي حکومت په پام کې لري چې د انرژي د کمی پوره کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټکی وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل لیکي، لکلونو وروسته یو ځل بیا د پاکستان د وزیر اعظم په توګه د دندې له پیلولو وروسته به د نواز شریف پام دې ته وي چې څه ډول په ملک کې د انرژي مسله هواره کړي. په پاکستان کې له 12 تر 14 ساعتونو د بجلی نشټوالې نه یوازې د ملک پر صنعت اغیز کړی دی، بلکې د عام ولس ژوند هم له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی. وال سټریټ جرنل لیکي، په پاکستان کې د انرژي د کمی د ستونزه د تیر حکومت په دوره کې د پخوا په پرتله لا پسې زیاته شوه. ورسپانه د پاکستان د بیکن هاوس نېشنل یونیورسيټي د ریپورت له حواله لیکي چې په پاکستان کې د بجلی پر کمی هر کال 14.5 میلیونه ډالر خرڅیږي. ورسپانه لیکي، د بجلی د کمی پوره کولو پلان به د پاکستان د کلنی بجټ برخه وي چې په راتلونکو اونۍ کې به وړاندې کړل شي. د پاکستان نوی حکومت په پلان کې لري چې د 15 ارب ډالر پور ادا کړي، کوم چې د ملک صنعت مفلوج کړي دي. ورسپانه لیکي، د پاکستان تیر حکومت که څه هم په عربونو روپۍ د بجلی په څانګه کې ولګولې، خو پورونه ادا نه کړل او نه هم د بجلی کمی پوره کړه. د 180 میلیونه آبادی لرونکي ملک پاکستان دا وخت 10,000 میگاواټ بجلی پیدا کوي، کوم چې په تیر میاشت کې 9,000 میگاواټ ته راټیټه شو. وال سټریټ جرنل لیکي، د نواز شریف حکومت پلان لري چې په ملک کې په تیلو چلیدونکو د بجلی درې یا څلور لوی پلانټونه به داسې کړي چې په کویله چلیږي. ورسپانه په مالی چارو کې د وزیر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز لخلیلی کې چې دوی به د خپلې حکومتي دورې پر مهال د دې ستونزې د هواري هر اړخیز جاج اخلي. وال سټریټ جورنال په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه په حواله لیکي چې امریکا د 2009 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې په پاکستان کې د انرژي د ستونزې د هوارولو لپاره 225 میلیونه ډالر خرڅ کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د یادی امریکایي مرستې له امله د پاکستان د بجلی په پیداوار کې 900 میګاواټه زیاتوالی راغلی دی.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
السلام
علیکم.
00202111 فندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږ دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رویټرز خبري ایجنس لیکي د پاکستان اقتصاد له تیرې تقریبا یوې لسیزې راهیسې ډېر په خراب حالت کې دی او زیاتوي چې په یو اټومي طاقت لرونکي هیواد کې د سیاسي استحکام لپاره اقتصادي بدلون ډېر مهم ګڼل کیږي. د مقالې تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
رائټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان اقتصاد د تیرې تقریبا یوې لسیزې نه ډېر خراب شوی، خو اوس هم داسې امیدونه شته چې نه صرف راتلونکي حکومت ته دا معلومه ده چې د اقتصادي مسلې د حل لپاره څه ضروري ګامونه پورته کول پکار دي، بلکې تر کافي حد شمنې هم لري. په داسې حال کې چې د درغلې، د بجلی د بحران او بد امنۍ په مخنیوي کې د نواز شریف مخالف ګوند پیپلز پارټي د ناکامه کېدو په وجه خلک خپه وو، نواز شریف تیره میاشت په انتخاباتو کې یو ځل بیا واک راغی. اجانس لیکي یو ایټمی طاقت لرونکي هیواد چې د اسلامي سختدریسي ختمولو کې د امریکا نیستي اتحادی دی، پکې د سیاسي استحکام لپاره اقتصادي بدلون هم مهم دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د پاکستان اقتصاد په پوره توګه سمولو کې به کالونه ولګي. د ایم ایف تر مخه د پاکستان اقتصاد چې په 2004 کال کې 9% زیات شوی و، اوس به د مالی کال 2012 او 2013 کال کې 3.5% زیات شي. چې د ایشین ډیولپمنټ بینک مشر ورنر لیپچ وایي پاکستان هغه ملک نه دی چې د خپلو وسایلو نه زیاته خرچه کوي، بلکې دوی سره وسایل نشته. د 2008 کال نه راپدې خوا د پاکستان د روپې قیمت د ډالر په مقابله کې 30% کم شوی. د ایشین ډیولپمنټ بینک تر مخه هر میاشت د پاکستان نه 500 میلیونه ډالر بهروزی. د دې دا معنی ده چې سخت کال او راتلونکي کال به پاکستان د خوشه 5 بلین ډالرو د قرضو قسط نشي پوره کولی. د رایټرز تر مخه تیرونه په ډرون بریډ کې د یو لوړ پړي طالب کمانډان د وژنې وروسته د نواز شریف وسلوالو سره د امن په باب خبرې هم ګرانې شوې. په اسلام آباد کې د نست بزنس سکول مشر اشفاق خان وایي د تیر حکومت په ترجیحاتو کې صرف اقتصاد نه وو، خو نوی حکومت په دې لړ کې ډېر سنجیده ښکاري. سرتاج عزیز چې د نواز شریف د پالیسو یو مشر سلاکار په توګه به کار کوي وایي یو ځل چې د اصلاحاتو لړۍ روانه شي نو حکومت به د نړیوالو ذمهوارو د پوره کولو لپاره د ایم ایف لخوا د ممکنه قرضو اغستو په اړه خبرې وکړي. د ایم ایف مشر نعمت شفیق وایي دوی پاکستان د خپل اقتصادي پروګرام جوړولو لپاره هڅولی دی او کله چې دوی تیار وي نو ایم ایف به ورسره په شوق سره یو ځای کار وکړي. رویټرز خبری ایجنس لیکي د اقتصاد پوهانو خبرداری ورکړي چې پاکستان سره وخت ډیر کم دی، خو سرتاج عزیز وایي د نوې پالیسو د اثراتو کتلو لپاره به 3 میاشتې پوره وي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تیره ورځ په پیښور کې په سیاست او جمهوریت کې د ښځو د کردار پر موضوع یو غونډه وشوه چې پکې د یو شمېر ښځینه سیاستوالو په شمول د ښځو د حقونو فعالانو هم ګډون وکړ. دغه دستوري حال له پیښوره د خالد خان په رپورت کې ورو.
دا زنانو په سیاست او جمهوریت کې د کردار په حواله رابلل شوی دغه دستور کې د صوبایي اسمبلی په خوانی او موجوده زنانه غړو مقامی حکومتونو کې د ضلع او تحصیل کونسل په خوانی لیډی کونسلرانو او د زنانه حقوق د پاره کارکونکو برخه واخیسته او ژمنه وکړه چې زنانه به په هر میدان په خصوصي توګه سیاست کې برخه اخیستو د پاره رابه دروي. د عوامي نیشنل پارټي صوبایي نائب صدر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی په خوانی غړي شګفتہ ملک مشال ریډیو ته وویل چې ګټ او بیلات د جمهوریت برخه ده او دوی چې د زنانو د حقوق د پاره د اسمبلی دننه څومره هڅې کړې وي هغه ستړې به د اسمبلی نه بهر هم جاری ساتي.
نو زموږ مین رول دا دی چې مونږ زنانه که د اسمبلی کې دننه دي او که بهر دي مونږ کوشش دا دی چې مونږ د قانون سازي چې څومره شوې ده په هغې باندې خپلې زنانه څومره مونږ اویر کولی شو او ښځو ته مونږ دا ویلی شو چې دا ستاسو بنیادي حق دی که مونږ د ووټ خبره کوو که مونږ د بنیادي حق خبره کوو په هغې کې زنانه پکار دي چې هغه په اسمبلی کې دننه او بهر خپل
سیاسي تماس چې د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی په خوانی غړي وه وویل چې هغه د خپل سیاست آغاز د مقامی حکومتونو یا لوکل باډیز ټاکنو نه کړو او هغه بغواړي چې پښتني زنانه په عام ټاکنو کې نه صرف د ووټر په حیث بلکې د کاندید په حیث برخه واخلي.
مونږ هم چې سٹارټ اغوستم دی لوکل ګورنمنٹ الیکشن نه مغستو دی نه مخکې مونږ پاتو کې بکار کول خو ګورنمنٹ کې چرتنو راغلي دا یو نرسري ده. نو ان شاء الله د دې ټریننګ د دې بدوم نه موټیویټ کوم چې دوی دا صرف خپل الیکشن کی سوال نور خویندې خپل ووټر دی دو کنوینس کی او بیا غنه پس چې کله دی دو لوکل ګورنمنٹ اسمبلی کې یا حال کې دی دو کینی نو د دې مینس کی بیا سم انټریکشن پکاره زموږ وختون کې خو به مونږ پارٹی ته بنکته باکه دا و منی شو زمان دی به زموږ یو جګړه و یو شانتي به نو دی زل ته مونږ زما دا کوشش شې دی یو کامن فورم
په دغه دستوره کې په دې خبره نیوکه او شوې چې په کامی او صوبایي اسمبلی کې د زنانو محسوس چوکو باندې سیاسي کورنۍ او مشران خپلوان منتخب کوي څوک چې د اسمبلی دننه سره خپل ذاتی ګټې ترلاسه کوي. د دې په جواب کې د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکي بشرا قدیم وویل
چې کله موږ پولیټیکل لیډرشپ نه د دې خبرو ته پوسه کو نو هغه وی چې اول خو زمونږ فیمیلز روزینه چې کمی روزي هغه له سورزینه نو دا کم از کم د دوی چې کمی د خپل خپلوانی وینو ناتشلی تاسو ته پته ده چې هغه خو دی انفلوئنس کولی شي خو اوس ما په خیال چې ترند لګیا دی چینج کیږي یو خو زمونږ خلک ته پولیټیکل پروسس اویر نو ڈیموکریسی مونږ په سترګو لیدلې ده نو چې کله دا پروسس کیږي نو اخر به دا چې کوم کینشپ دی یا د خپل خپلولي دنو دا به چیلنج کی.
دا یادونه ده چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دویش د زنانو محسوس چوکې او په کامی اسمبلی کې د پښتونخوا نه اته د زنانو محسوس چوکې دي خو د فاټا یا قبایلی سیمو نه په کامی اسمبلی کې د زنانو د پاره سیټونه نه دي مختص شوي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
اتلان
خوشحال بابا نبیقا شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا تیره پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختانو پا گفتانو بانی در دوی پارمانون رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تکاگی سن و بروسین کلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختانو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري
اوریدونکو مالدار او شتمن کسان د ګرمۍ او ماشونو د بچ کېدو لپاره جنریټر ماشینونه او د مر د توانای آلات لګوي خو غریب او بېوزله ولس بیا له ماشونو د بچ کېدو لپاره مشردانه یا د ماشو د منکولو جالونه استعمالوي. په دې اړه لسیمې څخه د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ اورو.
دا بجلی د لوډ شیډینګ او په ګرم موسم کې د ماشو د زیاتوالي له وجې مالداران خو جنریټر ماشین او د نور شیشې یا سولر نظام په واسطه بجلی پیدا کړي خو غریب ولس د ماشو نه د بچ کېدو لپاره د اوږدې مودې د استعمال مچردانه یا د ماشو او مچانو نه د بچ کېدو لپاره جالونه اخلي. ردوان نومې د شبقدر یو اوسیدونکی چې په یو دکان کې مچردانه اخیستی وي وی ویل
ګران شوي دي خو بس خوشې یو ماشو مله خواله نشي راتلی کلی د کانال ته ګنمن ډېر د ډیران ځای په ځای ډیران دی بس د دې وجه د ماشو تل ډېر زیات دي.
ابراهیم خان د محمود جنسی وسیدون کړي وغنه مو پختل د ماشونه د بچکیدو لپاره مخو مچردانه اخستی نو د ګرمۍ علاج مو څنګه کړی دی
یو نه راغلی د ورسګړی نه چاغې د غاړه باندې منګ نه سی او هر وخت منګ چې کوم خپل کپڑے لاندې ساتو زما کپڑے لاندې نو دی وجه سره معمول شاندې بدل کې نو خپل منګ لګي خلګي او موږ کوشش هم دا کوو چې د شپې چې کله منګ سمول هم نو کپڑے لاندې ساتو ځکه چې بجلی خو نه وي
یو مشر چې په شپ قدر بازار کې پوریړه شربتونه خرڅوي وای بجلی جنریټر سولر نظام یا یو پی ایس ماشین خو هغوی نشي اخیستی خو مچردانه یې د وسه کېږي او خېډېرې یې اخیستی دي
کوم ماشو ته شپه تېره شي نو اړم دي بیا سار لمدونه دانه مټاخې شوي او ډاکټر او د هغه حساب کتاب پیسې به لګېږي نو د هغې نه به دا بهتره ده چې والي به زنجیر ځان پسې راته وکړي بېغمه پراتی
دا مچردانو خرڅوونکی دکاندار ابراهیم خان کاکا وای خرڅې زیات شوی دی
دا مونږ ته تک ملاویږي په 530 540 باندې او دلته په 600 باندې مونږ خرڅو او ډېر زیاتې خرڅېږي کنه کیمیکل پې لګېدلې دوه کټونو والی سلور ګوټې ډنډې وتلی
د دې ولس په وینا که بجلی وی هم نو ایئر کنډیشن او نور متبادل سہولتونه نشي اخیسته خو مچردانه په بای اخیسته شي چې پرې د ماشونه د پیدا کېدونکو بیمارونو هم بچوي او خوب هم خپ آرام کوي
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.